شنبه د مرغوم 13 د جنوري 3 د اسدی رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماشوم تر وبو جوز مش خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 پښنوي نیولای شي که انټرنیټ ته شي زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسرم رستن دوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده پر یوه محفل د ډزو له امله د یو شمېر افغان عسکرو لنیولو خبرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. په هلمند کې د ملکی کسانو د وژلو په تور څلور پوځیان ونیول شول. هند تور پوری کړی چې د پاکستان له لورې هند ته په چاودېدونکو موادو یو بار کښتۍ چاودلې او ماسکو د سوریې مخالفو مشرانو ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته ورشي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایتي چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه یې د ملي پوځیو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي د ملي پوځ له وی پوسټینه د واده په محفل د توپونو ډزې شوي چې په دې تړاونی ول شوي کسان په لشکرګه کې وی پوځي محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال وین جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل د دوی یو پلاوی هلمند ولایت ته تللی ترڅو د پیښې څېړنه وکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روانه اونۍ په عربي متحده اماراتو کې له آیرلند او سکاټلند لوبډلو سره یو لړ لوبې وکړي. دغه لوبې د 50 ورونو نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام لوبې د فبروري او مارچ په میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیدونکې دي. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره لوبغاړي غوره کړی دي. دغه جام تر پیلېدو مخکې به هم افغان ټیم په استرالیا کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. د 50 ورونو په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان لومړی لوبه د فبروري په 14 له بنگلاديش سره ده. د هند حکومت وایي د پاکستان یوه کب نیونکې کښتۍ چې چاودېدونکي مواد پکې بار وو او د هند پر لور روانه وه چاودلې او څلور تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل دا کښتۍ هغه مهال د پنجشنبې په شپه وچاودېده چې هندي سمندري ساتونکو یې د درولو هڅه وکړه. د هند د سمندري ځواک یوه چارواکي کې آر ناوټیال هندي رسنیو ته وویل
بٹ اس کو ایک طرح سے کارنر کر دیا تھا ہمارے جہاز میں پوری طرح سے کارنر جب ہو چکا تھا
بیڑی چنڈے تشوا زموږ د مسولو کسانو له لورې خبرداریو ته پاملرنه ونه کړه. بیا د بیړۍ دننه کسانو چاودنه وکړه او دا بیړۍ د سهار د شپږو بجو او درې دشته خو خواته ډوبه شوه. د هند دا ادعا په مستقل ډول نه ده تایید شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی اصلا نه دي خبر چې داسې کومه پیښه دي شوې وي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د څار په حالت کې دي. د ایټالیا د اوروژنې کارکوونکي او څېړونکي د نورمان اتلانتیک په نامه بیړۍ ته چې اور پکې بل دی ورختلی دي. څېړونکي هڅه کوي چې دغه وژونکي اور علتونه معلوم کړي او دغه راس نور مړي پیدا کړي. دا بیړۍ د جمعې په ورځ د ایټالیا ساحلي بندر برندیسي ته ورسول شوه. د بیړۍ قمندان خبریالانو ته وویل دا ډیر وختي دی چې ووایي څېړونکي ممکن نور مړي هم په بیړۍ کې پیدا کړي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د ایر آسیا د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو 40 مړي له سمندر څخه راوویستل. دا الوتکه له 122 سپرلیو او عملی سره د دسمبر په 28 نیټه په سمندر کې غورځېدلې وه. تر اوسه د 150 تنو مړي موندل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د جمعې په ورځ د نړیوال جنایي محکمې د غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ او په دې توګه به دوی وکړای شي چې د اسرایل پر وړاندې د جنګي جنایتونو شکایتونه ثبت کړي. په دې محکمه کې په غړیتوب سربیره به فلسطینیان وکړای شي د هاګ محکمه کې پر اسرایل فشارونه واچوي، خو امریکا او اسرایل د فلسطینیانو د دې عمل سخت مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور د جمعې پر ورځ وویل دا یو ډیر مهم ګام دی. موږ د ټولو هغو قربانیانو لپاره عدالت غواړو کوم کسان چې د اسرایلو یعنی اشغالګر طاقت لخوا وژل شوي دي. روسیې د سوریې مخالفو شخصیتونو ته بلنه ورکړې ده چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره ماسکو ته ولاړ شي او د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت له چارواکو سره غونډه وکړي. ویل کیږي چې د سوریې د حکومت شاوخوا 28 مخالفو مشرانو ته د روسیې بلند لیکونه رسیدلی دي. په دې مشرانو کې د سوریې د ملي ائتلاف مشر هادی البحرا او د دې هیواد دوه پخواني مشران معاذ الخطیب او عبدالباسط سیده هم شامل دي. د سوریې د رژیم مخالفان چې روسیې ته د بشار الاسد د حکومت د اصلي ملاتړې په سترګه ګوري وایي د مسکو په بلنې به په ترکیه کې د ائتلاف په عمومي اسمبله کې بحث وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او اوکراین سلا شوي دي هر څومره ژر چې ممکنه وي د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په مقصد به خبرې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د جمعې په ورځ د تلیفوني کنفرانس له لارې د اوکراین، روسیه او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې شخړې په اړه بحث وکړ. دا د دې سات خبرونه اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالاتو مو مرزه احمد سي خبروي.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د یو پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان نیم وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. کندهار آسمان نیم وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. او جلال آباد آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی.
د دفاع وزارت دغه پلاوی له هلو ځلمو د سنگین د پیښې په تړه وړاندې په تفصیل خبرو. بیا مو د افغان پوځانو له غوښتنو خبرو چې له دولت یې لري. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او له دې مو خبرو چې افغانستان ډاډه شوی چې پاکستان د اوس لپاره افغان کډوال له خپلې خاورې نه باسي. د خبرونې په وروستیو کې د کابل په ښار کې له یوه سوداګر سره شخېدلې یو.
زان پورته خلکو ته نه ګورو، لاندې خلکو ته ګورو، ځکه چې د ملک دومره غربت ده، دومره غریبان دي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې په شپه د واده په یو محفل باندې د ډزو په تړاو پوځیان نیول شوي دي. په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ ته یو پلاوی استولی او تحقیق روان دی. تفصیل د جنقا علی کوزی په راپور کې.
په هلمند ولایت کې د ملي پوځ مشر جنرال سلطان محمود د جمعې په ورځ وویل د سنگین د پیښې په اړه دوه تنه پوځیان نیولي او نور هم ممکن ونیول شي. جنرال محمود وویل د پیښې په اړه څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي. له بلې خوا د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پرس اژانس ته وویل د ملي پوځ عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شوو خلکو ډزې کړي او په دې اړه د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجي شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل نیول شویو پوځیان تر پښتنو لاندې دي.
خپله هغه مسؤلین را جلب کړي دي، او هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ورباندې شکمن وو او دوی
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته تللی او د پیښې په اړه تحقیقات کوي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنگین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چېرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي، هغه به هم برتیره شي، او که کوم بله پیښه شوي وي هغه به هم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
د چهارشنبې په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلعه کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ له یوې پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې. لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 500 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې ساه ورکړه. شاوخوا درې سوه کسانو له سنګین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 15 کیلومتره واټن لري لاریون کړی د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. یو لاریون کوونکي د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ.
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي، دغه خپل د ځان سره پر ځان باندې قبول کوي که ستاسو د ارګ پر مخ کې ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي، د چا پښې نهسته، د چا لاسونه نهسته، ستاسو عکس العمل به څه.
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي. په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي. په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت.
د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د 28 ملکیانو د وژنې په تور څلور افغان عسکر نیول شوي دي او تحقیق ترې روان دی. افغان پوځیان سوي البته د سنگین په ارتباط نه، د دوی د خپلې ستونزې په تړاو. په ټول سیسو جګړو کې په افغانستان کې د دغه هیواد د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت ځواکونو قرباني هغه څه دي چې تل مدامه د چارواکو لخوا په لویو غونډو او محفلونو کې یادونه شوې ده. خو د جګړو قربانیان او کورنۍ وایي چې له تشو ستاینو څه نه جوړیږي او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. د دوی په وینا چې معلولین او د وژل شویو کسانو کورنۍ هېرې شوي او چا یې لاسنیوی نه دی کړی. خو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې له دغو کسانو سره د مرستو په خاطر به یو وچی صندوق جوړ شي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونو په بشپړ ډول د هیواد امنیتي مسؤلیتونه خپل کړل، داسې شکایتونه موجود دي چې په تیره کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د دغو ځواکونو قربانیانو او د دوی له کورنیو سره لازمه مرسته نه ده شوې. د کونړ ولایت اوسیدونکی شهزاده نابینا یو له همدغو قربانیانو څخه دی. نابینا وایي چې د وطن نه د دفاع په خاطر یې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې زیانمنې شوې او یو وخت به یې هم پرې شوې ده. او په داسې حال کې چې د سترګو د ملنی امکانی موجود ده، د اقتصادي ستونزو له امله اقدام نشي کولای او شوان په تورتم کې تیر.
دا چې د ملي اردو سرباز ما د هیواد په دفاع کې د دښمن سره په مخامخ جګړه کې ما باندې ماین انتظار وکړو، زما یو په هم کټ شو او ځوان سترګې مې ورکړلې. زما سترګې په هندستان کې جوړېږي، دا چې بدبختانه زما سره روپۍ نشته دی او هر خاطه مې چې لاسو خېوالي دوستي چې زما سره دا وکړه و نه کړه چې زه به د هند ته ولېږم او دا ستا سترګې د جوړېدو په خاطر.
د نابینا په شان په زرګونه نور کسان هم شته چې د وطن نه د دفاع په خاطر په افغان امنیتي ارګانونو کې د خدمت پر مهال او یا هم په بېلابېلو انتحاري بریدونو او چاودنو کې معلوله شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ارقامو له مخې د 2013 کال تر وروستیو پورې د ملي پولیسو او ملي اردو له 1100 څخه زیات کارکوونکي وژل شوي او له 14500 څخه زیات ټپیان شوي دي. د یادو پیښو د وژل شویو ډیری کورنۍ هم دا شکایت لري چې د عزیزانو تابوتونه له کوره پورته شوي، بیا یې چا د بدې ورځې پوښتنه نه ده کړې. خو نوی افغان حکومت وایي چې د دغو کسانو پوښتنه به کیږي او د مرستې او لاسنیوي لپاره یې سینه وهي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد او د دوی د ستاینې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې یادو کسانو سره د مرستو په خاطر به یو وجهي صندوق جوړ کړي.
قوای امنیتي و دفاعي اولاد صدیق خودمان.
امنیتی او دفاعي ځواکونه زمونږ خپل صدیق بچان دي. دو دوی سره د مرستې په خاطر مونږ د شهیدانو له کورنۍ او معلولینو سره د مرستې یو صندوق جوړو.
د زوترین فرصت ترتیب میکنیم.
اوس مهال شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په ملي اردو او ملي پولیسو کې په دنده بوخت دي چې 1,900 د ملي اردو سرتیری دي. کارپوهان وایي چې افغان ځواکونو ته د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د لیږد سره سم باید دغه ځواکونه ښه تجهیز شي او د افغانستان د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو یې ټینګار ډیر دی. د دوی په وینا که داسې ونه شي، جګړه به په دغه هیواد کې اوږدمهالې او امکان لري چې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وو بجو پنځلس دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو. د هلمند ولایتي چارواکي وایي د سنګین د پیښې په اړه یې د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیولي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روانه اونۍ په عربي متحده اماراتو کې له آیرلند او سکاټلند لوبډلو سره یو لړ لوبې وکړي. د هند حکومت وایي د پاکستان یوه کب نیونکې کښتۍ چې چاودېدونکي مواد پکې بار وو او د هند پر لور روانه وه چاودلې او څلور تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د ایټالیا د اور وژنې کارکوونکي او څېړونکي د نورمان اتلانتیک په نامه بیړۍ ته چې اور پکې بل دی ورختلی دي. څېړونکي هڅه کوي چې د دغه وژونکي اور علتونه معلوم کړي او دغه راز جسدونه راوباسي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیزیا د ایر آسیا د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو شل مړي له سمندر څخه راوویستل. دا الوتکه له یو سلو دوه شپېته سپرلیو او عملې سره د ډسمبر په اته ویشتمه نیټه په سمندر کې غورځېدلې وه. په ملګرو ملتو کې د فلسطین استازي د جمعې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ او په دې توګه به دوی وکړای شي چې د اسرائیل پر وړاندې د جنګي جنایتونو شکایتونه ثبت کړي. روسیې د سوریې مخالفو شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره ماسکو ته ورشي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه او اوکراین سلا شوي هر څومره ژر چې ممکنه وي د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په مقصد به خبرې وکړي. اسدی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې بیا هم د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د سنگین حمله غندلې ده او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د دغې پیښې په اړه جدي تحقیقات وکړي. د یو نامه مرستیال مشل وال سټریټ ژورنال ته ویلي افغان چارواکي باید د دغه شان پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. ورځپاڼه د هلمند ولایت د مدني ټولنې په حواله بیا لیکي چې په سنگین کې د واده پر مراسمو هغه مهال توغندی ولګېد چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. دغه راز په هلمند کې د محلي پولیسو یو قمندان عبدالرازق سروانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي پیخه په هغه کلي کې شوې چې له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دی. ورځپاڼه د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وایان جنرال دولت وزیري په حواله لیکي دا خبره نشي تاییدولی چې ګواکې په سنگین کې دی د واده پر مراسمو لګېدلی توغندی د افغان ځواکونو لخوا ویشتل شوی وي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې لیکلي په سنگین کې دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسېدلی دی او د دې هېواد ټول امنیتي مسؤلیتونه په خپله افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې هم د سنگین د پیښې یادونه کړې ده. ورځپاڼې د یوې ټپي شوې مېرمنې او د یوې ژوبل شوې ماشومې تصویرونه خپاره کړي دي چې په امبولانس کې روغتون ته د انتقال په حالت کې دي. ګارډین ورځپاڼې د هلمند د امنیت قومندانۍ د مرستیال باچا ګل په حواله لیکلي که څه هم چې خلک په څلورشتو ساعتونو کې د خپلو مړو د جنازې او تدفین مراسم ترسره کوي خو د سنگین د پیښې د قربانیانو وروستي مراسم د همدې لپاره وځنډول شو چې د پیښې د څرنګوالي په اړه لازمې پلټنې وشي. ګارډین وایي د ملکی وګړو د وژل کېدو دا خونړۍ پیښه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې شوې چیرته چې له تیرو شپږو میاشتو راپدې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مقالې لیکونکی وایي په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې نړیوال ځواکونو په دې هیواد کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسو او افغان ولسمشر پر خلکو غږ کړی دی چې د یو پیاوړي او باثباته افغانستان د جوړېدو لپاره دی د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د افغانستان پارلماني پلاوی وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال د خپلې خاورې نه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس چې دغه پلاوی مرشي کوله د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د دغه کانفرنس په څنډه کې د پاکستان صدر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. اجمل تورمن له نور حال سره.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې اوس له دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول له دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوي مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاجدي سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په مختاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او ووژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه. خو د دغه راپورونو تر خپرېدلو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولی شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستاني چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کلکه وعده را سره وکړې، ټول نظر یو یو، ټول په یو آواز سره، هم پاکستانی وکیلانو او د مونږ وکیلانو، هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز. یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي، یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نشي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولی شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګنه راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بې وزدي، بیکاري او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنېدنې زمينه برابر شي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له خپلې خاورې ونه باسي. بل لور ته د پاکستان مشرتابه پریکړه کړې ده چې د دې هیواد اساسي قانون او د پوز په صلاحیتونو کې تعدیل راولي ترڅو د تروریزم مشکوکو کسانو ته خاص محکمې جوړې کړي. د مسلې تفصیل د اسوشیټډ پریس اژانس راپور په استناد له جانقه علي کوزي څخه اور.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وای د جمعې د ورځې غونډه کې چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ جوړه شوې وه او د پاکستان ټولو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون کړی و، په قاطع اکثریت توافق وشو چې په اساسي قانون کې باید تعدیل راشي ترڅو د محکمو لپاره د بدیل یو سیستم رامنځته شي. رشید وویل په خاصو محکمو کې به ټول هغه تروریستان محاکمه کیږي چې په لارو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګنا ملکیان وژني او دغه راز په امنیتي ځواکونو او پوځي تاسیساتو حمله کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه په اساسي قانون کې تعدیل به نن د شنبې په ورځ ملي اسامبلۍ ته وړاندې شي او ډېر احتمال لري چې له بحث وروسته د دوشنبې په ورځ تصویب شي. رشید وویل د ملي اسامبلۍ له تصویب وروسته به د اساسي قانون تعدیل د سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې یعنی سنا ته وړاندې شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د هیواد د ټولو اړخونو او مشرتابه ترمنځ دغه ګډ دریځ وستای او دای د ملي وحدت یو توافق وباله. دوی ویل دا د پاکستان په سیاسي تحریک کې یو روښانه فصل دی. په پېښور کې په یو ښوونځي کې له تروریستي حملې وروسته چې د 144 زده کوونکو په ګډون 155 تنه پکې ووژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. په پاکستان کې په پولیسو کې د فساد، شاهدانو او قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانه وه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي، خو انتقاد کوونکي وایي د نوو محکمو په جوړېدو سره به په پاکستان کې د پوځیانو واک زیات شي او دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم پوځ د پردې تر شا ډېر واک لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ همکار نورګل شفق په کابل کې لیو سوداګر سره شخېدل.
د ژوند رنگونه
تاسو ماول نمبر ته واخلای.
حبیب الله.
حبیب الله دې کم ځای یې؟
د لوګریم.
ښه، د لوګری یو څه کوي دلته؟
دلته د ترکاری لوبیا د شان خرڅم.
دا اوس خو مو په یو دی کې لوبیا دا او په دې بل کې څه دي؟
کچالو دي.
په څه حساب خرڅوي؟
دا دکانداران خپل کاسې راوړي، کاسو کې ورته چو.
دلته نږدې هوټل هم نشته، بیا تاسو کاروبار خوي؟
یاره وړي کې خوي زمي کې لکار زکه کمیږي. صدا خیاطان د جلال آباد کسان، پېښور کسان، دا مسافر زی په زمي کې لکمیږي، وړي کې خوي.
نو څنګه تاسو کاروبار په غوي جوړ دی؟
موږ کار ډیر په دې مسافرو کېږي، ځکه چې دی غریبان خو دیګ نشي کولای. خیاطان دي کنه؟ خیاطان شول، نور شول، داسې بس تیاره کاسره کوزه کې ځان د ترکاری ویسي به ډوډۍ ته نن به نه وخت.
دا نن تاسو ډیر داسې دی یو بیروبار ځای کې ولاړې، همدغه ځای مو د کومبل ځای درېږي نن دلته ولاړې څنګه؟
دې ځی باندې ما تقریبا څلور کاله وتل.
نو اوس خو ډیر مشهور وې دلته؟
څلور کالو کې زه خو مشهور یم، خو مشکل دا ده چې دلته کورونه کرایه ډېرې زیاتې دي. 2000 روپۍ موږ صرف د کور کرایه ورکوو. اته کسه خیلخانه مې ده، نو بس اله اتره بچې هم دومره کوو چې بس دغه کرایه ته وګټو، خپل خرچه برابر کړو.
نو څنګه تا خپل اولادونه دومره دي که تاسو خو لا ځوان یې؟
40 کاله د ما عمر ده. په شل کلنۍ مې واده کړی دی، مصر زوی مې د 40 کالو ده او وو بچی مې دي. د خیر
دا خو نو نام خدای اوس هم داسې ځوان ښکاري چې کېدی شي یو 25 کاله عمر به
نه دی. ما 40 کاله عمر دی، مشر زوی مې د 40 کالو ده.
هغوی څه کوي؟
هغوی باندې خو زه تعلیمونه کوم. مشر زوی مې 12 کې دی، سړی کورسونه مې بچی چې څه رقم کورسونه ویلی شي ووایه. دا بل اتم کې دی، ده باندې کورسونه لکه دغه کار چې زه دوی ته نه دوی ته هم چې توجه ورکوي او نه دوی توجه ورکوي. غرمه کې راځي لږ راسره منډه تر لکه یا کاسې راغونډه که پیسې راغونډه که، نو زه غواړم چې ما خو ټول عمر په سختۍ تیر کړه، دوی باندې زه تعلیمونه کوم.
والا ډېر ښه فکر مو کړی دی. د کوم ځای چې درېږي دلته څوک پیسې در نه اخلي؟
نه، د دې چې پیسې نه ورکوو. دا نانبای والا مې انډیوال دی، بس صرف دنه ډوډۍ لګوو، ترکاري خلکو ته ورکوو.
هغه د نانبای کاروبار هم نو جوړ دی در باندې؟
نانبای کار جوړ دی.
ښه، نو د ورځ دی به څومره پیدا کوي؟ خوراک په څو دی؟
دلته خو ما تاسو ته ویل چې د خلکو سره خپل کاسې کاسه راوړي، دی کې د 500 روپو لوبیا واچوه، دی کې د 500 روپو نخود واچوه یا کچالو واچوه، د ورځې 500 روپۍ ګټو ماښام پورې سارو بجې راوځو.
ژوند سره به مو خوشاله وای؟
نو خوشاله خو په هر صورت هر وخت خوشاله، ځکه چې سړی په صورت روغي کنه. ځان نه پورته خلکو ته نه ګورو، لاندې خلکو ته ګورو، ځکه چې دې ملک دومره غربت ده، دومره غریبان دي چې بعضی ګوري ګوډ دي، بعضی ګوري شل دي، بعضی ګوري یعنی موږ ګورو نه سوالونه کوي. شکر دې خپل روزګار هم روان دي.
بس همداسې خوشاله اوسې، ډیره مننه.
خیر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا لسم کنیو سمیولا حلیمی تندر لیکي د هلمند سنگین ولسوالي د وشل شویو کسانو له کورنیو سره دي افغان حکومت عاجل مرسته وکړي. غلام له هلمند څخه لیکي څلور نیول شوي پوځیانو ته باید سخت سزا واورول شي، خو د په وینا باور سخت دی، ځکه چې وزیران او وکیلان به دغو پوځیانو د خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي. امین الحق د هلمند له مرجع څخه لیکي د سنگین د پیشې په تور نیول شوي کسان د اعدام شي. میرویس زابل له شاجوی څخه لیکي په ټول افغانستان کې موټر سایکل خلاص شي، نو ولې په زابل کې بند دي؟ شامت خان له پکتیکا څخه پراستول سمس کلی کې د سنگین د پیشه عاملانو ته دی افغان حکومت سخت سزا ورکړي. روح الله روحانی د هلمند له مارجې ولسوالي څخه پراستول سمس کلی کې لري ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري. نقیب الله علی کوزی له مارجې څخه پراستول سمس کلی کې لري د سنگین د پیشه عاملان د محاکمه شي او د تل لپاره دي د سنگین امنیت ته توجه وشي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي لولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه کوي چې په نورستان کې نور بدلون ته اړتیا نشته، یوازې امنیت ته دې توجه وکړي.